بله، با این رسیدیم به پایان این مجله خبری نیم ساعته و حالا اکرام الله اکرام همکارم آمده به استودیو با مطالب تازه میرونیم.
شفق صاحب کور بودن. سلامونه درنو اوریدونکو په کابل کې د سهار اته بجې شو په یو بل یو ساعت خبرونه کې مهر کله کوم په دې هله چې روغ او سي اوري چې په غزنی کې د نن سهار موټر بم چاودني په مرګ ژوبل کې زیاتوالی راغلی. تر دې دمه د وو تنو د وژل کېدو دوه سلويختو ټپیانو کېدو راپورونه خبره شوې دي. په دې اړه به بشپړ جزئیات اوري. دغه شان به واوري چې تیر ورځ ناوخته د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک شو چې له مخې ښاغلي عبدالله د ملي مصالحې شورا رئیس ټاکل شوی او دغه شان د ټیم غړو ته په کابینه کې ونډه ورکول کېږي. دا نور مطالب لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. نام د خبرونو سرټکی په غزنی کې نن سهار موټر بم چاودنی درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي عبدالله عبدالله باید په چټکۍ خپل کار مخته یوسي او په کار د چې اوسنۍ حکومت یې ملاتړ وکړي او امریکا متحده ایالاتونه روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستګاوي ورکوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په غزنی ولایت کې د نن سهار موټر بم چاودنی په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د غزنی د ملکی شفخانی رئیس ډاکټر باز محمد همت په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د چاودنی لزایا تر دې د مدوی روختون ته وتنه مړی او د غشان دوه سلویخت ټپیان ورول شوی دي.
دا ټول نظامیان دي؟
دا
ستاسو روختون ته راوړل شوی دي؟
دغه
موټر بم چاودنه نن سهار شاوخوا 15 بجې په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی ثقافت ماڼۍ ته څیرمه د ملي امنیت د 2400 ځانګړو ځواکونو پر قطعې شوې ده. دولتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او دا هم لا معلومه نه ده چې پیښه کې څوک لاس لري. په دې اړه به بشپړ جزئیات د خبرونې په اوږدو کې اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي عبدالله عبدالله باید په چټکۍ خپل کار مخته یوسي او په کار د چې اوسنۍ حکومت هم ملاتړ ترې وکړي. هغه دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې ده. خلیلزاد په دې ټویټ کې لیکلي چې تر یوې اوږدې مودې وروسته یو سیاسي تړون ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د رسېدو هرکلی کوي او دا وخت دی چې د افغان جګړې د پای ته رسولو په هدف د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې عزم جدي ونیول شي. خلیلزاد د امریکا په استازیتوب ډاډ ښودلی چې هېواد بې د سولې د یو داسې بهیر په برخه کې د نوي افغان حکومت ملاتړ کوي چې بلاخره جګړه پای ومومي. پرون په ارک باندې کې دوه سیاسي سیالانو ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله یو سیاسي تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون په اساس عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوي تاسیس شوي عالي شورا مشر وټاکل شو او د هغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته هم په کابینه کې ګډون ورکړل شو. ایران د افغانستان لخوا هغه شواهد او اسناد نه دی منلي چې د افغان پناهغښتونکو او کارګرو د وژنې او زورونې د پیښې په تړاو ورسپارل شوی و. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ګران هیواد په یو ویډیو پیغام کې وکړه.
د څېړنو په بهیر کې افغان کمیسارانو اسناد شواهد او مدارک خپلو ایراني سیالانو ته وړاندې کړل خو متاسفانه د هغوی د تایید وړ ونه ګرځېدل. افغان حکومت به دا څېړنې د عدالت د تامین او په دې موخه چې د داسې حوادثو د تکرار مخه آینده کې ونیسي په ټول قوت سره ترسره کړي.
ګران هیواد ویلي چې ایران غواړي له ډیپلوماټیکو لارو دا قضیه تعقیب کړي. افغان چارواکي وایي ایرانی پولیساتو ځواکونو د غوی په 14مه یعنی څه باندې دوه اونۍ وړاندې وسل ویخت افغان پناه غوښتونکي په وهلو او د ټوپک په زور د سیند له لارې بیرته افغانستان ته د غوښتلو لپاره اړ کړي وو. له دې ډلې 12 تنه وژل شوي، 18 درک دي او 18 نور ژغورل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې ویډیو پیغام کې وویل چې افغان حکومت د پیښې د قربانیانو کورنیو ته یوه یوه نمره ځمکه او یو 1,000,000 افغانۍ ورکړي او حمله ژوبلو کسانو سره 50,000 افغانۍ مرسته کړي او کاري موقع یې ورته برابره کړي ده. ازادي راډیو نه خبرونه اوري. دا هم سو بهرني خبرونه. امریکا متحده ایالاتونه روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستګاوي ورکوي. امریکا وروسته له هغې د دې مرستې ژمنه وکړه چې په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر بیخي زیات شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه ته ویلي چې امریکا له روسیې سره د تنفس د مصنوعي دستګاو مرسته کوي. د تنفس مصنوعي دستګاوې په کورونا وایرس هغو اخته ناروغانو ته لګول کېږي چې وضع یې خراب وي او په طبیعي توګه د تنفس اخیستلو وس نه لري. د تنفس د مصنوعي دستګاوې په اکثرو هیوادونو کې نشته او د راپورونو په اساس ډاکټران له مجبورۍ دا دستګاوې له زړو کسانو ځوانانو ته لګوي. په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر 2,02,000 کسانو ته رسیدلی چې له ډلې نږدې 2,200 کسان مړه شوي. روسیا تر امریکا وروسته په کورونا وایرس د اخته خلکو دویم لوړ شمیر لري خو د مړو په لحاظ لا په ټیټو درجو کې دی. او د ایران پارلمان له اسرایلی لوبغاړو سره د سیالیو بندیز لرې کړل. یک شنبه د ایران د پارلمان د ملي امنیت د کمیسیون رئیس مشتبه زنور وویل چې د سیالیو د بندیز د لرې کولو مسله د ورزش وزارت مطرح کړې وه او دوی هم ومنله. مخکې له دې ایران خپلو لوبغاړو ته اجازه نه ورکوله چې له اسرایلی لوبغاړو سره په سیالیو کې مخ شي. دې چارې د ایران ګڼ فدراسیونونه په نړیواله کچه له لوبو د محرومېدو له خطر سره مخ کړي وو. وروستی وار د ایران د جودو فدراسیون په دې خاطر چې لوبغاړو اسرایلی لوبغاړو سره سیالي ونه کړه د جودو د نړیوال فدراسیون لخوا له راتلونکو لوبو پاتې شول او غړیتوب یې تعلیق شو. خبرونه پای. نمو غږ آزادي رادیو ناوړه درنو اوریدونکو دا نور خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم لوستلی او لیدلی شئ په تمه د آزادي راډیو ټکی کا. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په غزنی کې نن سهار موټر بم چاودنې درنا مرګ ژوبل اړولې ده. تر دې دمه د 2 تنو د وژل کېدو او 2 ټپیانو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه جزئیات لرو. له سیمې بل راپور مو په د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله البته پخوانی اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ د یو سیاسي تړون د لاسلیک کېدو په اړه دی. په دې اړه د نړیوالو معتبرو سازمانونو او سیمهییزو هیوادونو دغه شان ګاونډیو هیوادونو دغه سیاسي توافق ستایلی دی. تېره ورځ دغه تړون لاسلیک شو. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې وویل
د افغانستان د ملي مصالحې د عادي شورا رئیس محترم ډاکټر سید عبدالله عبدالله څخه مننه کوم. د هیواد ملي ګټو ته یې خپل ژمنتیا او تعهد ثابت کړل او دغه لوی مسؤلیت یې ومنه.
په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي نظیم سمون سره هم غږیږو.
په نورمال حالات کې له داسې توافق سره هیڅوک موافق نه دي او هیڅوک پرې راضي نه دي، ولې هغه بحران او بنبست چې رامنځته شوی او هغه د ایجابه وله د هیواد ملي ګټو د ایجابه وله.
نور مطالب هم لرو. هیله ده ملتیا مو کوي. مدام د خبرونه لومړی موضوع لکولان د مچویل نن سهار په غزنی کې موټر بم چاودنه درنه مرګ ژوبل اړولې ده. دغه موټر بم چاودنه سهار نږدې 15 بجې په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار د ملي امنیت د 1400 زنګړو ځواکونو پر قطې باندې شوې ده. که څوم تر دې د مده دغه پیخي مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیسته، خو د تلفاتو په اړه ویل کیږي چې وطن پکې وژل شوی او دغه شان 2 نور ټپیان دي. لسیمه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر را سلام دا اوس د ټلیفون په لیکه دي. تاثیر صاحب ستړي مشي مهرباني، په دې اړه نوې جزئیات څه دي؟ مهرباني تاثیر صاحب زما کاوري مهرباني تاسو مستقیم وصل یاست. مننه.
سلامونه ګران همکار. اورشته نن په غزنی کې نن سهار یو موټر بم چاودنې درنه موضوع دا اول و. د غزنی ملکي شتخانې له چارواکو سره چې کله ما سهار خبرې وشوې، هغه وویل د چاودنې له ځایه تر اوسه پورې د دوی روغتون ته د 2 لومړي او 15 ټپیان راوړل شوي دي چې ټول نظامیان دي. خو لږ شېبه وړاندې چې زما له هغې سره بیا خبرې وشوې، هغې زیاته کړه چې په دغه شمېره کې زیاتوالی راغلی ده. دوی وایي 2 وژل شوي دي او 2 تنه نور ټپیان دي. دغه موټر بم چاودنه نن سهار وختي په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی ثقافت ماڼۍ ته څیرمه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو پر قطې شوې ده. په دغه سیمه کې د 203 نمبر ځنګلو ځواکونه یو بل کې هم موجود دي چې ډېر وخت غزنی ولایت کې عملیات او بوخته یا عملیات ترسره کوي. خو کله چې زه سیمه ته تلم نو عملیاتي ځواکونه د تللو اجازه را نه کړه او سیمه کلابنده کړې ده. خو کله چې ما د چاودنې له ځای څخه له نږدې اوسېدونکو سره خبرې وکړې، هغوی وایي چې د چاودنې وروسته دلته جګړه شوې ده، بیا وروسته چاودنه رامنځته شوې ده. تر اوسه پورې کومې رسمي سرچینې هېڅکله پاس نه دي منلې د هغه دولتي یا نظامي چارواکو او نه تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دغه چاودنې طرف پر غاړه اخیستې ده.
تاثیر صاحب، لومړني معلومات څه دي چې د چاودنې نوعیت څه شی دی؟ سره له دې چې تاسو وویل چې موټر بم دی، خو دا چې چارواکي په دې اړه څه نه وایي، نو نوعیت څنګه معلومېدلی شي؟
خبر زیر استعمال دسی دسی در احناوی تند در احناوی تند که زیر بانی در شاو تنی را نفسه
بیده دیر جا تمانا نادران واریدون که و موریدل چه پا غزنی که نون سهار موتر بام چاو تنی درانه مرجوب لاده ولی زمانگ همکار حبیب الرحمن تاثیر را سر در تلیفون پلی که و پا دیده معلومات را کول.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
بیرته د کابل پر لور 13 ورځ په ارګ مانای کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله ترمنز یو سیاسي تړون لاسلیک شو. دغه تړون په اساس ښاغلی عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوي تاسیس شوي عالي شورا مشر وټاکل شو. دغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته هم په کابینه کې ګډون ورکړل شو. دغه هوکړه د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون باندې نړیوالو معتبرو سازمانونو او سیمهییزو هیوادونو دغه توافق سایلی او هیله یې ښودلې چې په مټ به یې بین الافغاني خبرې پیل او حکومتولي لاغښتلی شي. په دې اړه پام وکړئ د سیف الله ستانکزي راپور ته.
په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي تړون له لاسلیکه په نړیواله کچه تود هرکلی وشو. د امریکا متحده ایالاتونو چې سیاسي تړون ته د نه رسېدو لپاره آن له افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو مرستو د کمولو ګواښ کړی و، وروسته یې تحول ستایلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د تړون تر لاسلیک څو ساعته وروسته یکشنبه په خپل ټویټر ولیکل چې خوشحاله دی چې اشرف غنی او عبدالله د ټول شموله حکومت په اړه موافقې ته ورسېدي. پومپیو وروسته عبدالله او اشرف غنی ته ټلیفون هم کړی او له تړون د هرکلی ترڅنګ یې یادونه کړې چې سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو په سر په تلف شوي وخت متاسفه دی. هغه ویلي امریکا ته اوس هم له سیاسي لارې د کړکیچ هوارۍ لومړیتوب لري او دواړه افغان مشران باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پیل په ملاتړ اقدام وکړي. پومپیو وروسته له هغه چې د مارچ په وروستیو کې د اشرف غنی او عبدالله د جوړجاړي په هڅو کې پاتې راغی، اعلان وکړ چې متحده ایالتونه له افغانستان سره سمدستي خپل یو میلیارد ډالر مرستې د روان 2023 کال په مخه بندوي. پومپیو دا ګواښ هم وکړ چې که په افغانستان کې سیاسي مشران هوکړې ته ونه رسیږي، ممکن امریکا په 2028 کال کې هم دغه مرستې بندې کړي. په افغانستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې د 1999 کال د دلوي په 9 د ټاکنو کمیسیون محمد اشرف غنی د افغانستان د جمهور رئیس په توګه اعلان کړ. عبدالله په هماغه ورځ دغه نتیجه رد کړه او وی ویل چې په خپله ټول شموله حکومت تشکیلوي. هماغسې وشول، ځکه په کومه ورځ چې افغان ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې د لوړي مراسم ترسره کړل، ورسره جوخت په سپیدار ماڼۍ کې عبدالله د ټول شموله حکومت د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. په امریکا سربیره ناټو، ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې هم په دې ټینګار درلود چې افغان مشران دې سره جوړ شي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې وکولی شي د دغه هیواد د سولې او سیاسي راتلونکي تضمین وکړي. بالاخره له شاوخوا 3 پرلپسې مذاکراتو، نړیوالو فشارونو او موجوده ننګونو وروسته اشرف غنی او عبدالله د پرون جوړجاړي ته ورسېدل. د دغه تړون په اساس عبدالله د نوې تاسیس شوې ملي مصالحې عالي شورا مشر دی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټولې اړوند چارې رهبری کوي او د دې پروسې د پرمخ بیولو لپاره به د نړیوالو مرستو جلب او د دې پروسې د کامیابۍ لپاره د سیمې او نړۍ د اجماع د غونډولو مسؤلیت ور په غاړه دی. په دې سربیره د هغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته په کابینه کې سهم ورکول کیږي او هم یې سیاسي متحد جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه منظور شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغه تړون تر لاسلیک وروسته پرون خوښي وښوده چې دای او عبدالله د بهرنیو له منځګړیتوب پرته سیاسي توافق ته ورسېدل.
ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین‌المللی میتوانیم به طریقه معقول به راه حل اساسی برسیم. در افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس محترم ډاکټر سیف عبدالله عبدالله څخه مننه کوم چې د هېواد ملي ګټو ته یې خپل ژمنتیا او تعهد ثابت کړل او دغه لوی مسؤلیت یې ومنه.
د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې دا هوکړه به سولې ته لار هواره کړي او حکومتولي به ښه کړي.
امیدوار سم کې د دې فرصت کې آمده
هیله من یم په دې فرصت کې چې رامنځته شوی تیرو تجربو ته په پام او ښې راتلونکي ته په کتو د دې هوکړه لیږ د عملي کېدو لپاره هڅې وکړو او دا د افغانستان د خلکو په خیر دی او د افغانستان د خلکو ملاتړ له هر نظام نه مهمه دی او هیله من یو چې دا هوکړه لیږ سولې ته د رسېدو لپاره موږ نږدې کړي
توافق مره نزدیکتر بسازه.
اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي رقابت مخینه لري. دوی یو وار په 2014 کال کې میاشتو میاشتو کړکی چورسته د امریکا په منځګړیتوب د ملي یوالي حکومت رامنځته کړ او دا د تر شاوخوا دریو میاشتنو لانجو وروسته تازه یو بل نوی سیاسي تړون وکړ. د دوی له تازه تړونه په امریکا سربیره ملګرو ملتونو، ناټو سازمان او د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي دغه تړون په مټ بغنی او عبدالله خپل سیاسي مخالفتونه هوار او د موجوده ننګونو د لمنځه وړلو لپاره ګډ کار وکړي. د ملګرو ملتونو استازولۍ هیله ښولې چې د همکارۍ روحیه دوام وکړي او افغان مشران وکولی شي د بین الافغاني خبرو د پیل په لور ګام پورته کړي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي له دې چې افغان سیاسي مشرانو خپل مخالفتونه یو خوا پرېښودل او ټول شموله حکومت جوړوي د هرکلی کوي. ستولتنبرګ په افغانستان کې د اوربند په تأمین ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې تاوتریخوالی کم او په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. هند چې په سیمه کې د افغانستان یو نږدې ملګری او مرستندوی دی په کابل کې له پرونی سیاسي توافق هرکلی کړی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله ښولې چې په افغانستان کې دا سیاسي تړون او د ملي مصالحې د عالي شورا په تأسیس سره یوې دایمي سولې ته د رسېدو او د ثبات د راوستلو په هدف هڅې نوي شي. خو تر ټولو مهمه د افغانستان د جګړې او ښایي هم سولې اصلي لوری طالبان د اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي توافق په اړه څه وایي. د طالبانو ډله د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه د افغانستان د لانجې حل نه بولي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ازادي راډیو ته د دې خبرې په کولو سره اضافه کړه.
په کابل کې چې څه وسول دا مخکې هم تکرار شوی، خو دا د افغانستان د مسلې حل نه دی او نه ولسی ملاتړ لري. افغانستان وی دایمي سولې ته اړتیا لري او دا هغه وخت ممکنه ده چې د دوحې توافقنامه په کامل ډول تطبیق شي.
امریکا د 2020 کال د فبروري په 9مه له طالبانو سره د قطر پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس افغانستان د طالبانو 15000 بندیان خوشی کوي او طالبان په بدل کې زر حکومتي بندیان آزادوي. په دې سربېره دا ډله له ترګرو سره د اړیکو پرې کولو ترجمه خودل شوی او هم ویلي چې تاوتریخوالی به کموي. په عمل کې که څه هم د بندیانو د خلاصون پروسه یو څه مخته تللی، خو د بین الافغانی خبرو پیل، د ترګریزو بریدونو د بندیدو او د تاوتریخوالي د کمښت هیڅ څرک نه لیدل کیږي.
و موردل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنز 13 ورځ لاسلیک شوی تړون د امریکا په ګډون نړیوالو معتبر سازمانونو او سیمایزو هیوادونو استایل دی. په دې موضوع کې پاتې کیږو. د موافقه چې پر اساس عبدالله عبدالله د مصالحې شورا رئیس ټاکل شوی د سولې د خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام ګڼل کیږي. دواړو خواوو په موافقه کې د واک ویش تر څنګ د ولسوالۍ شوراګانو خاروالیو د انتخاباتو په شان ځینې اجمنې هم کړې دي. د اجمنې څومره عملي دي؟ اسمت څاروان په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي نظیم سمون سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي ځینې وایي دا موافقه چې سیاسي اختلافات پای ته رسوي د سولې خبرو ته لاره هواروي، ځکه چې د سولې خبرو ته د افغانستان د اوسني نظام په منځ کې یو اجماع ته اړتیا وه. له دې نظر سره څومره موافق یاست؟
په نورمال حالات کې له داسې توافق سره هیڅوک موافق نه دي او هیڅوک پرې راضي نه دي. اوس هم ډیر افغانان په دې باندې غوسه دي چې ولې داسې یو توافق وشو، ځکه چې انتخابات شوي او انتخابات یو ګټونکی لري، ولې هغه بحران او بنبست چې رامنځته شوی او هغه دا ایجابوله د هیواد ملي ګټو دا ایجابوله چې باید دغه بنبست پای ته ورسیږي، ځکه هم په بهر کې او هم له هیواده بهر په دواړو ډلو باندې فشارونه او چې زر تر زر یوې موافقې ته ورسیږي. حتی موږ د دې شاهد چې دغه بنبست له وجې افغانستان یو میلیارد ډالر مرسته هم له لاسه ورکړه. همدارنګه نور مرسته کوونکو هیوادونه هم ګواښ کړی و که چیرې دواړه ټیمونه توافق ته ونه رسیږي نو دوی به له افغانستان سره په خپلې همکارۍ له سره غور وکړي. له بلې خوا د سولې پروسه هم باید متحرکه شي او د دې لپاره اړتیا وه چې داسې یو توافق شوی وای.
د موافقه پر اساس یو اربیا واک ویشل شوی دی او دا پر اساس حل کړي چې دواړه خواوی د ګڼو نور افغانانو په شان د ملي یووالي حکومت تجربه نابریالی بولی. څه فکر کوي چې آیا افغانستان یو اربیا د ملي یووالي حکومت تجربه تکراروي؟
بله، د دې توافق په اساس باندې حکومتي څوکۍ ویشل شوې دي، ولې د ملي وحدت لوکمه سره به د دې تفاوت دا وي چې دا ځل به د واک په محور کې یو کس قرار لري. تیر ځل خو داسې و چې کله به رئیس جمهور پرېکړه کوله نو اجرایي رئیس به خامخا مخالفت کوو، یا دا چې اجرایي رئیس به کوم څه کول نو رئیس جمهور به مخالفت کوو. خو دا ځل به یوازې رئیس جمهور پرېکړې کوي او اجرایي رئیس به په ځینو مواردو کې یوازې د مشورې تر حده پورې واک لري. دقیقا دا سړی څه نشي ویلی چې د دې حکومت راتلونکی به څنګه وي، ولې دا ځل د حکومت منتخب حکومت ده او کوم داسې خاص ټایټل هم نه لري که ووایي چې د ملي وحدت حکومت یا توافقي حکومت یا مشارکتي حکومت. یوازې یوې ډلې ته په حکومت کې سهم ورکړل شوی ده او خپله ډاکټر صاحب عبدالله ته د مصالحې عالي شورا مشري ورکړل شوی ده چې دغه شورا به هم د رئیس جمهور تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي.
په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د ښاروالیو او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په شان یو شمېر ژمنې په دې موافقه کې شوې دي. دا ژمنې څومره عملي دي؟ البته دې ته په پام چې د ملي یووالي د حکومت په موافقه کې هم دې ته ورته ژمنې شوې وي.
په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات که داسې وي چې لکه تیر ځل د ملي وحدت په حکومت کې دواړو ډلو خپل کسان راوستل کمیسیون ته او کمیشنران یې وټاکه، زه فکر کوم دا ناکامه تجربه ده. او که داسې چې په اساسي ډول په دې سیستم باندې له سره کتنه کېږي او هغه بللی باور د خلکو پې بیا احیا کېږي نو دا ښه ده. پاتې شوه د ښاروالیو او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې، دا هم زه فکر کوم اوسنیو نازکو شرایطو ته چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه ده دغه انتخابات به هم ممکن نه وي، ځکه چې تیر کال هم د همدې انتخاباتو لپاره حکومت تصمیم نیولی ولې بریالی نه شو پکې. نو د دې توافق ځینې مواد چې دي هغه په وخت پورې تړلي مسایل دي چې وخت به ځواب ورکړي او به ګورو چې څه کېږي.
د سیاسي چارو شنون کې نظیم سمونو چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي جوړجاړي په هوکړې باندې خپل نظر شریکول عصمت څاروان سره. اوس به ورزو د کابل ښار کې په خلکو باندې د دغه سیاسي تړون تاثیرات څه دي، په ښار کې حالات څنګه دي؟ زموږ همکار اجمل تورمان را سره همدا اوس د ټلیفون په لیکه دی، د کابل ښار کې ګرځېدلې او دی به راته اوس د ښار د حالاتو په اړه باندې وایي. تورمان صاحب ستړي مشي، راته ووایي چې حالات په عمومي توګه په کابل ښار کې څنګه دي؟
له مننه کرام صاحب، کابل ښار فضانن آرامه ده، یو خو د ګرځبندیز له امله هم د څو ورځو کې کرونا وایروس خپرېدل څه ډېر شوي دی، ګرځبندیز دغه دوه ورځو کې شدید شوی دی، نو ځکه هم نن آرام ښکاري. و په ټوله کې د سیاسي هوکړې په اړه باندې ما له څو کسو خبرې وکړې، اړینه وه چې ما دوی په ژوندۍ بڼه تاسو سره غږولي ول. خو هغه سپارښتنې روغتیایي چې فاصله باید مراعات شي او دغه شان ومې نه غوښتل چې ټلیفون د دوی په واک کې ورکړم. نو د دوی سره چې ما خبرې وکړلې، دوی یو څو کسو راته وویل چې دغه سیاسي وکړلیک نه خوشاله دي. خوشاله ځکه دي چې دغه سیاسي بحران چې کوم رامنځته شوی او دغه ستونزه به حل شي، او څه بیرته به هغه امنیتي ستونزې دا مسایل چې راپېښ شوي ول دا به حل شي، او وزارتونو ته به لااقل کسان وپېژندل شي، کابینه به منظمه شي. له دې امله خوشاله ول. خو ځینې نور سره چې بیا ما خبرې وکړې، هغوی یو ډول ویره درلودله، هغه دې لپاره چې هغه د ملي وحدت حکومت تجربه تکرار نه شي او یو ځل بیا مثلا د دواړو لوري ترمن مخالفتونه نه وي. او دوی وویل چې مثلا په دغه د کلونو دوره چې وه تقریبا سمه ده، دوی ډېره وه چې ډېر کلونه به ترسره شي، ولې دغه سیاسي هوکړې ترمنځ چې شوې وه او کوم مخالفتونه چې د دواړو مشرانو ترمنځ موجود ول هغه ډول پرمختګونه ترسره نه شول. نو په ټوله کې مختلف نظرونه موجود دي د خلکو ترمنځ، ولې ډېرې بیا هم د دې عمله خوشحاله دي چې دغه سیاسي وکړه به د روان سیاسي بحران ختم کړي او د سولې لپاره چې دغه مصالحه شورا جوړه شوې او هغه عبد الله به مشرکی د سویل کیږي دوی چې باور د خلکو دای دی چې د سولې لپاره به ډیر کار وشي. نو څنګه دلته افغانستان جنگ ځپلې و هېواد دی او په ځانګړي ډول پلازمینه کابل په داسورس کې د سخت بریدونو دشته برچی سیمه کې بریده تر سره شو، نو ځکه خلک خوشاله دي چې وصول راشي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو زموږ همکار اجمل تورمانو چې د کابل ښار احوال دا کوو. اوس هم د کابل چاپ ورسپانوم تر ډېره د همدغه سیاسي هوکړې پاله لیکنه او تفصیلي خبرې کړي. د ورسپانو ته نجی سپای کتنه کړي.
ویسا خپلواکي ورسپانې خپل اثر مقاله داسې پیل کړي، د غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې له لاسلیک سره لا هم سو اساسي ستونزې پر ځای پاتې دي. لومړی دا چې د غنی او عبدالله په هوکړه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې هم تایید شوي او هم رد شوي، یعنی په دې معنی چې په صراحت د هغو د پایلو په باب څه نه دي ویل شوي چې د دې هوکړې په اساس د حکومت پر چوکاټ د عبدالله ورشریکېدل په دې معنی دي چې غنی د ولسمشر په توګه منلی او د انتخاباتو پایله مشروعیت لري. خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی که د توافق لمخې له خپل انتخاباتي ټیکټ پرته چې ولسمشر غنی خپل سیاسي سیال ته د دوهم مقام پروتوکول مني، دا په خپل د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د نه منلو په معنا دی. او د عبدالله لوری به د پخوا په څیر د لانجو پر مهال دا استدلال خامخا کوي چې د اشرف غنی حکومت د یو سیاسي تفاهم زیږنده دی. سرمقاله لیکونکي لیکلي تر دې وروسته که اشرف غنی د قانوني ولسمشر په توګه د سولې مخالفت کوي، دا طبیعي ده چې عبدالله به د سولې په پروسه کې د غنی پر خلاف ډیر فعال شي، او که د بهرنیانو ملاتړ ورسره وي بیا به د تیر دوه سره حکومت وضعیت تکرار شي. د سرمقاله لیکونکي په باور دلته بیا د لوبې ډګر بشپړ بهرنیانو ته پاتې کیږي چې په خپلو کې د وړکیو امتیازاتو پر سر سره لاس او ګریوان کړي، او نور ولس به د طالب داعش او حکومت او بهرنیانو د جګړو پور کې سوځي. هېواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د چارو سمول او تلپاتې سولې لپاره سیاسي هوکړه. وړاندې راغلي دا سیاسي هوکړه له څه باندې دوه میاشتې جنجال وروسته د سیاسینو او جهادي مشرانو په منځګړیتوب او د نړیوالې ټولنې په بیا بیا ټینګار سره ترسره شوې ده. دغه دولتي ورسپانې لیکلي که څه هم یو شمېر کسانو دا ځل له ولسمشر غني څخه د هیڅ ډول معاملې تمه نه کوله، خو دا معامله که څه هم قانوني ستونزې لري مګر نن د مهمې اړتیا له مخې شوې ده، ځکه هېواد په سخت حالت کې دی او د خمنې کړۍ د امنیتي او نورو ستونزو تر څنګ د سیاسي کړکېچ لپاره هم په ټول وس هلې ځلې کولې. په سرمقاله کې راغلي د دې معاملې په هوکړه کې د سولې لپاره د مصالحې شورا رامنځته شوې ده. که څه هم دا په اساسي قانون کې نشته، خو له طالبانو سره د سولې مسله ډیره مهمه ده، او په وینا یې دغه اهمیت ته په کتو سره غوره اقدام دی. بل د ډیرو سیاسي کړیو او دغه راز د افغانستان سوله غوښتونکو ډلو د دې شورا غوښتنې پر بنسټ داسې اقدام شوی چې په باور یې دا که هر څه وي له سیاسي هغه بحران څخه غوره اقدام دی چې په پلازمینه کابل کې دی په سو مترۍ کې دوه ولسمشران وي. په سرمقاله کې ټینګار شوی دلته داسې سیاسي هوکړه نه ده شوې چې د ولس ارادې پکې تر پښو لاندې شي. ولسمشر چې د رایو پر بنسټ ټاکل شوی خپله ولسمشر دی، او تر ټولو غوره دا بلل شوی چې په اوسني حالت کې واحد حکومت د سولې راوستو او د جګړې د ختمولو لپاره تصمیم ونیسي.
او سامنے والے والو رسپانو تصور ورکار کوچ دا افغانستان پاڑے اتسخ پار کڑی اسمت ساروان دا رسپانے لوستی
گنو لویدیزو رسنیو او رسپانو دا ولسمشر غنی او پخوانی اجرائی رئیس عبدالله ترمنز دا سیاسی جوړجاړی پا اڑا لیکنی خبری کری دی. واشنگتن پوست دا موافقه دا شاغلیو غنی او عبدالله ترمنز واکویش بللی ده. د ډیرو لویدیځو خبرونو په باور دا موافقه په داسې وخت کې شوې چې افغانستان له یو ډول سختو ستونزو سره مخامخ دی. له یوې خوا کرونا وایرس خپریږي، له بلې خوا په بېرحمانه حملو کې افغانان وژل کیږي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د سیاسي موافقې په نتیجه کې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې په ورکولو تبصره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سردی کېده د افغانستان د واک پر سر معامله هغه چاته لوړ پوځي مقام ورکوي چې د خپلو سیالانو پر شکنجه تورن دی. ورسپانې د ولسمشر غني او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ د واکویش یادونه کړې او لیکلي دي چې په دې معامله کې لانجمنه مسئله دا ده چې پخوانی مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ته د هیواد د وسلوالو ځواکونو مارشالي او په حکومت کې لوړه دنده ورکول کیږي. ګارډین وایي دا جوړ جاړی پر افغان سیاستوالو د امریکا له سخت فشاره وروسته شوی دی څو نوی حکومت جوړ شي او له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له لوري د سیاسي اختلافاتو د نه هوارولو له کبله د یو میلیارد ډالره مرستې د کمیدا یادونه هم کړې ده.